السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2000 شلم کال د فروری د میاشتې 19 نیټه ده. ملیحه میرزاده مودا مشال ریډیو د ماسپخین دریو بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو سره سره 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او سباوون لرو. خو اول خبرونه له ګل ایازه.
ستلی مشه لومړی د خپل سره ټکی د ولسان په تربت کې په یو بریټ کې 15 د فرنټي فورس تیری وزول شوی. خبر په خپل اسمبلی د قبایلی زلو لپاره د زمکو په قوانینو کې د ترمیم منځوري ورکړي او د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وايي د هیواد سیاسي شرایط نوی بڼه غوره کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په تربت کې تیر شپه نامعلومه وسلوالو پر یو چیک پوسټ برید کړی چې په نتیجه کې د فرنټیر کور یا اف سي 15 سرتیري وړل شوی او درې نور زخمیان شوي دي. د تربت یو چارواکي د نوم نصر غندولو په شر د مشال اډیو د خبر مرکزی څنګ ته ویلي چې دا پیښه د ایران پوری تاثیر ما د کې ځلی د بنگلور سیمي شاوخوا رامسته شوی. حکومت او د فوج مطبوعاتي څنګ اي اس پی آر تر اوسه په دې اړه سندي ویلي. د دې برید ذمہواري تر دې دمه چا نه منلي. د خبر پختونخوا اسمبلی پرون د قبایلی زلو د زمکو یا جایدادونو په اړه په قوانینو کې د ترمیم ابل یا مسوده په اکثریت سره منظور کړه چې تر مخه به یې حکومت په دغه زلو کې د ولسی خیګړی یا سرکاري ملازمینو لپاره د زمکې تر لاسه کولو اختیار ولري. دا قانون د لینډ اکوزیشن اکټ اتل سبا سلور نویم په هغه قانون کې بدلون راولي چې مخکې په قبایلی زلو کې نافذ نو. دغه بل د قانون صوبایي وزیر سلطان محمد خان د مخالف ګوندونو د احتجاج پر وخت وړاندې کړ چې په شور او چغو کې پرې رای واچول شوې او په اکثریت منظور کړل شو. اپوزیشن ګوندونو د دې ترمیمي بل په منظورېدو نیوکې کړې دي. د یادونې وړ ده چې پرون د حکومتي اپوزیشن ګوندونو د غړو ترمنځ د اسمبلی د غونډې پر مهال لفظي شخړې هم رامنځته شوې وې. پرون په پیښور کې په یو ګوندیزه غونډه کې د پښتنو لسیمو د جنگونو د ختمولو د قبایلی زلو د بیا رغونې او په قبایلی سیمو کې له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو پرانستلو غوښتنې وشوې. دا غونډه د عوامي نشتل ګوند په بلنه په باچاخان مرکز کې وشوه چې پکې د دې ګوند صوبایي مشر امل ولی خان د پښتنو د حقونو لپاره د پښتنو سیاستوالانو په یو کېدو ټینګار وکړ. نوموړي غونډې ته وویل
ګونن ټول پښتانه د پښتنو په غم کې غمجن دي او رایوځي کیږي. موږ خوشاله خبره ده د پی ټی ایم رونه موږ سره ولاړ دي. موږ ان شاء الله دا ټول مسلې مشترکه او چټول غواړو د دې غم د خپل پښتنو مشترکه کول غواړو.
په غونډه کې د جنوبي بلوچستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر هم ګډون وکړ او ویل چې پښتنو ته ورپی خو ستونزو حل به په ګډه راوباسي. پاکستانی چارواکي وايي په کراچۍ کې د زهریله ګیس خارج کېدو له وجې تر اوسه لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. دا مسله چې د یاد خار په کیمیاړي سیمه کې د فروری له 14 راهیسې شروع شوي چې پکې د چارواکو په وینا په سلګونو نور متاثر شوي کسان په هسپتالونو کې داخل کړل شوي دي. متاثر شوي د ساه په اخستو کې تکلیف لري او د سترګو سوځېدو شکایت کوي. اسوسییټډ پرېس خبري اژانس دا پرون د روغتیا چارواکو ویل چې تر اوسه پورې د ګیس له وجې متاثر شوو 6500 کسانو دربلنه شوې ده. بلخوا چارواکو پرون ویلي چې د کیمیاړي څخه د خلکو د راویستو خوندي ځایونو ته د منتقل کولو پلان یې جوړ کړی دی. تر اوسه د ګیس د خارج کېدو وجوهات معلوم نه دي. د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وايي د هیواد سیاسي شرایط نوی بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي. ښاغلي غنی پرون په کابل کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډې ته ویل ژمن دي چې ټول افغانستان ته به سوله راولي. طالبان بیا په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللې دي. دوی په یو خبر پاڼې کې ویلي د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د رواني پروسې سره په تضاد کې ده. همدارنګه محمد اشرف غنی نږدې ټاکنې سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیشن لخوا اعلان شوې نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي له طالبانو سره خبرې دوام لري او د دې ډلې سره لوزنامې ته د رسیدو یو امکان ویني. ښاغلی ټرمپ تېره ورځ واشنگټن ته نږدې په اندرو هوایي اډه کې خبرالانو ته ویل حکومت یې له طالبانو سره خبرې کوي او یوې هوکړې ته د رسیدو امکان شته. ترامپ یو ځل بیا خپل پخوانی خبرې تکرار کړي چې اوس مهال امریکا په افغانستان کې د قانون د عملی کوونکو ادارې په توګه کار کوي. هغه ویل افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو پلوی نه دی او نه غواړي چې میلیونه کسان وژني. ښاغلی ترامپ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې حساس پړاو ته رسیدلي او د رپورټونو تر مخه د دوی ترمنځ لوزنامه لاسلیک ته چمتو شوې هم ده. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي حکومت باید د سرخار ترابس په بندر د شرقي ځواکونو د ګولباري روستو د ملګرو ملتونو په مشرۍ رواني خبري ځنډولې دي. د ترابس حکومت په نړیواله توګه په رسمیت پیژندل شوی او د هیواد د مشرقي برخې د وسلوالې ډلې سره په جنگ اخته ده. یا د حکومت پرون په بیان کې ویل چې د ډزبندۍ سرغړونی بیا شروع شوې دي او دغه بندر چې د ولس لپاره ډیر مهم دی پکې پنخه کړل شوې دي. بیان زتوی په جنیوا کې رواني فوزی خبرې تری تر هغې زنډوي تر څو چې د یلغرګر او د سرغړونو پر ضد یې سخت دریس خپل کړل شوې نه بي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دې مذاکراتو مقصد د ترابس د حکومت او مشرقي برخې د لیبیا ملي فوز په نوم وسلوالې ډلې ترمنځ ډزبندۍ کول دي. یا د ډله نږدې له یو کال راهیسې په دې حساسه جګړه کې چې د ترابس واک ترلاسه کړي. اورسته خبر د کرکټ ترکو. د پاکستان سپر لیگ شل اوریز سیالي سبا شروع کیږي. د سیالو لومړی لوبه د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ په کراچي کې کیږي. دا د پاکستان سپر لیگ پنځم ټورنمنت دی. د دې مخکې د پاکستان سپر لیگ د 2014 تر 2019 لوبي په دوبۍ کې شوې وي. خو دا لومړی ځل دی چې د دې ټورنمنت ټول لوبي په پاکستان کې کیږي. په دې سیالو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي. دا د مشال اړیو خبرونه اوس له اسلام آباد نه د مشال اړیو همکار احمد الله نه د موسم حال او د کرنسي بیا ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ لس پیسې خرڅل کیږي او 1.45 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ او 200 روپۍ. یو ایرو 1.68 روپۍ 1.5 پیسې او 1.68 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1.40 روپۍ 50 پیسې او 2.40 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 50 پیسې او 1.40 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 2.80 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅې کیږي او 2.40 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 28، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې محمد اشرف غنی کامیابی حاصله کړې ده. تاسو ته معلومات درکو. په پیښور کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په شریکه د هوارولو ژمنه کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر وایي
دا د یوازې د یو تنظیم کار نه دی، دا وزن ډېر زیات دی. دا څوک په یو تنظیم یې په خپل سر باندې نشي اخیستی.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس پای ته رسیدلې. په پیښور کې د افغان کډوالو او استازي وایي
دا کانفرنس جوړول دا ډېر یو ښه اقدام دا په وخت باندې یو اقدام او دا د افغان مهاجرینو د آینده پروګرامونو لپاره ډېر یو اهم فورم.
په هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونو کې د فلمی دنیا حال درکو.
لوگ رشتوں میں حدیں پار کرتے ہیں، میرا ایک ایسا رشتہ تھا جس کے لیے میں نے سرحدیں پار کر دی.
په 19 پروگرام سباون کې مو د ماشومانو د درنو بستو موضوع سیړلې. لمشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې محمد اشرف غنی بریا ترلاسه کړې ده. په کابل کې د مشال ریډیو خبریال اجمل تورمان ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی، ورته ستړي مشه وایو.
بلې مننه تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره. لکه څنګه چې تاسو هم وویل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره ورځ په یو خبري غونډه کې د افغانستان د ولسمشرۍ وروستۍ پایلې اعلان کړې او د دغه پایلو د اعلان پر بنسټ دوی اوسمهاله ولسمشر او د دولت جوړون کی ټیم مشر محمد اشرف غنی د راتونکو 15 کلونو لپاره هم ولسمشر اعلان کړ. دوی ویل چې ولسمشر غنی په دغه وسګنۍ ټاکنو کې هم له 50% زیاتې رایې ګټلې دي. ولسمشر غنی هم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تر دغه اعلان وروسته په یو خبري غونډه کې را څرګند شو او دغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پریکړې هر کله وکړ. خو د ولسمشر غنی سره چې کوم مخکښ نومان کاندید وو د ثبات او پالنې ټیم مشر عبدالله دا هم پرون په یو خبري غونډه کې را څرګند شو د ټاکنو خپلواک کمیسیون پایلې و نه منلې. وی ویل چې په دغه ټاکنو کې درغلی شوې ده، پایلې ورته منلې وړ نه دي. او ښاغلی عبدالله ویل چې یو ټول شموله حکومت به دای هم اعلان کی. بله
صحیح. اجمل تورمان، تاسو وی چې پرون دغه نتیجه اعلان شوې دي، خو د ډیر زند روسته دغه نتیجه اعلان شوې دي، نو په کابل کې د تاسو سترګو قتل کیږي.
بله، له یو شمیر کابل خاریانو سره په دې اړه باندې خبرې وکړې. عام ولس له دې څخه ډېر اغېزمن وو. دوی وایي چې اوس چې د ټاکنو پایلې اعلان شوې، نو هیله من دي چې د دوی پر ژوند چې کم ناسم اغېز وو لا غیر اووزی او یو ځل بیا خپل عادي ژوند پیل کړي. ځکه دوی ویل چې کاروبار نو په دومره وخت کې ځکه خلکو پانګونه نه کوله، په بیلابیلو برخو کې ویرېدل چې د انتخاباتو پایلې به څنګه کیږي. دغه شان په دولتي چارو کې هم هغه ټاکنې چې وي هغه لازم ټاکنې نه ترسره کېدي. د دولت ډېری وزارتونه د سرپرستان له فائده راکېدل، نو چارې سمې نه وې. دوی هیله مندي چې د ټاکنو د پایلو په اعلان سره د هر څه سم شي.
سمه ده. بل ته پوسټ دا تاسو لیک سات مخ کې ذکر وکړو، د محمد اشرف غنی ټاکنی سیال عبدالله بیا د ولسمشری زو ټاکنو پایلې یا نتیجې چې دی هغه ویلې دي چې دا نه مني او د خپل ټیم د کامیابۍ یا د بریا اعلان یې کړی دی. نو بیا دې باندې تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
بله، د یو څمیر اندېښنې زیږولې دي له کابل خاریانو سره په ټول کې د افغانستان له خلکو سره، ځکه دوی کله یو خوا وایي چې دغه زندني انتخابات بل اخره پایلې اعلان شوې دي ته په خسترګه ګوري. خو له بل خوا دوی دغه عملونو ته چې نن د افغانستان د ولسمشر مرستیال لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د هم یو وینا وکړه او د ډاکټر عبدالله خپل ملاتړ اعلان کړ، نو دوی دغه اعلانونه او د دوی دغه دا چې دوی موازی حکومت جوړوي په دې توګه دا د یو نوي د ناورین پیل ګڼي. او په دې اړه یو څه په اندېښنه کې دي، که څه هم یو شمېر خلک خوشحاله دي، خو یو شمېر نور بیا اندېښنه کې دي چې دا بل ناورین ونزېږوي او حالات کړکېچن نشي.
صحیح. او بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د غړو د ملک نه د بهر د نه تللو دغه اعلان چا کړی دی او په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
بله، دا هم د عبدالله د ټکنیزي ډلې یو غړي فضل احمد مانوي په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي. خو تر اوسه پرې د افغانستان د ټکنیزو شکایتونو کمیشنونو غړو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې هم جزئیات پیدا کړو او دا شان د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره هم خبرې وکړو چې دغه حکم یا مکتوب چې ویل کیږي چې د عبدالله لخوا ورکل شوی دی، آیا دوی تم رسیدلې ده کنه؟ په دې اړه به د ازادي راډیو او د مشال راډیو په پلاتفورمونو خبرونه کوي دوستانو ته معلومات وړاندې شي.
ډیره ډیره مننه اجمل تورمان چې تاسو موږ سره تفصیلي معلومات شریک کړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، هم د افغانستان د ولسمشری زو ټاکنو په نتیجه باندې نورې خبرې کوو. دا وخت را سره د مشال ریډیو په سټوډیو کې زمونږ خبریال او همکار اسدالله لودین را سره موجود دی. ستړي مشي ورته وایو.
ډیره مننه.
کور ودان ملیا جان.
ډیره مننه اسدالله لودین رورا. تاسو واوریدل زمونږ ملګری اجمل تورمان مونږ ته ټول تفصیلي او خاکه راته راکړه. نو په افغانستان کې چې اوس تا کوم حالات را پیدا شوي دي، تاسو تجزیه څنګه ده؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو د مشال رادیو اوریدونکو ته.
په ټوله کې افغانستان کې اوس وضعیت داسې دی چې پرون خلک ډیر خوشاله وو چې نکتی پنځه میاشتې وروسته بل اخر ټاکنو کمیسیون د جنجالي ټاکنو پایلې اعلان کړې او روسي پایلې دا وی چې محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په تفاوت سره یا رایو په ګټلو سره بریالی اعلان شو. خو لږې شېبې نه وې تیرې چې بیا عبدالله چې پخوا هم د اشرف غنی ټاکنې سیال وو او دې ټاکنو کې هم ډیر نږدې سیال ورسره پاتې شوی وو، دای راغی د خپل پلویانو یوه غونډه کې خپل بریا اعلان کړه. ویل هغه پاکې رایې چې دي او هغه بایومیټریک شوې رایې چې دي هغه کې حساب سي د ټیم بریالی دی. دغه متضاد دریزونه خلک په سامستر ګورته نه ګوري او خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. لمخکې نه هم د افغانستان شرایط خو نه وو او اوس چې دغه دوه ډلې سره خپل ځان بریالی اعلانې یا په یو ډول سره د موازي حکومتونو د جوړېدو خبره کوي خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. ورسره سم نن د عبدالله یو نږدې کس عبدالرشید دوستم چې په تیرو ټاکنو کې له محمد اشرف غنی سره وو او دا ځل عبدالله سره د پجوزجان کې یو لوی غونډه کې ویل چې د انتخاباتو نتایج نه مني او دوی به د خپل حکومت د جوړېدو هڅه کوي. نو په ټوله کې خلک اندېښمن دي.
نو دا مشکل حالات تاسو څه وینئ؟ د دې باسرات څه وي په اوږده موده کې او په لنډه موده کې؟
زه فکر کوم ډیر به دوام ونه کړي، ځکه چې دغه تقابل په داسې حال کې رامنځته کیږي چې دا مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی، هلته د ملګرو ملتونو ځانګړی استاز ولی شته، دغه راز اروپایي ټولنه ده. زه فکر کوم دغو بنسټونو چې ما نومونه واخیسته د امریکا د سفارت په ګډون تر اوسه حتی غبرګون هم نه دی ښودلی، مبارکي هم نه ده ورکړې محمد اشرف غنی ته چې موږ تعقیب کړي. دوی هلته دي، شاید د ډېرې ګډوډۍ چانس یا امکان ورنه کی. دوی به د حالت قابو کول لپاره اقدام کوي او دوی به دغه ډالو ته اجازه نه ورکوي چې کوم شای چې اوس دوی وایي د په عمل کې پیاده کی. خو له دې سره سره هم خلک اندېښنه لري. خو هلته کورنۍ چارو وزارت وایي چې هیڅ اته د خپل سړیو او ګډوډیو ډاډ نه ورکوي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه بشپړ چمتووالی لري چې د احتمالي بحرانونو مخنیوي وکړي.
سمه ده. او خبرونه خدا سیم دي د طالبانو سره د امریکای د امریکایي چارواکو د سولې په موافقه باندې خبرې اترې روانې دي. نو تاسو څه وینئ د دې حالاتو به په دغه موافقه باندې سره تاسو؟
خپل طالبانو هم په اعلامیه کې چې بیگانه وخت رسنوي ته ولېګل ویل چې د اشرف غنی بریا د جالي انتخاباتو په پایله کې د سولې د پروسې روان روحیه سره په تضاد کې ده. طالبان غواړي چې له محمد اشرف غنی سره داسې یو ځای نشي لکه څنګه چې حکمتیار ورسره یو ځای شو. طالبان وایي چې که واکمنی وي نو واکمنی باید د موږ وي، ځکه چې امریکا زموږ واکمنی ړنګه کړې وه، اوس بیرته موږ له دوی سره ډیل کوو، نو د دې ډیل په نتیجه کې باید بیرته موږ واکمن اوسو. نه دا چې محمد اشرف غنی د واکمن اوسو او موږ د حکومت په لمنه کې ورداخل سو لکه څنګه چې حکمتیار راغی. دغه تحلیل یو څه ګونګ دی چې حالات کومې خواته ځي. تر اوسه خپل افغان چارواکو طالبانو هم نه دی ویل چې اگزاکټ یا په رښتینی توګه به څه پیښیږي. اشرف غنی هیله لري چې طالبان د ورسې د حکومت لمن پراخه ده، خو طالبان بیا وایي چې نه، موږ له امریکا سره خبرې وکړې، له هغوی سره تقریبا پایلو ته نږدې شوي یو، نو موږ ته باید د چارو واک راوس پرل چې او بیا موږ غواړو چې د ول حکومت جوړو. د اشرف غنی او د طالبانو د دریس ترمنز تفاوت ډیر دی او هیڅ راک نه لیدل کیږي چې دغه ډیر لری واټن د ریزونه به څنګه سره نږدې سي او بل اخر به افغان ټولنې ته سوله راشي. د هغه سیده چې دا محل فکر کوم ډیر افغانانو ته حتی د چارواکو په ګډون ګونګ دی.
ډیر ډیر مننه اسد الله لودین چې تاسو موږ سره خپل تجزیه او خپل معلومات شریک کړل.
کور ودا
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون د عوامي نشګون په بلنه په بچا خان مرکز پیښور کې د قبایلي زلو د ولس ستونزو ختمولو په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د مختلفو سیاسي ګوندونو استادو، مدني فعالانو، قبایلي مشرانو او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو ګډون کړو. په غونډه کې یو دیش نکاتي ایجنډا هم په متفقه توګه منظور شوه. د غونډې وروسته د عوامي نشګون صوبایي مشر امل ولی خان خبریالانو ته ویل چې د قبایلي ولس ستونزو هوارولو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو ته په ګډه مبارزه پکار ده. تفصیل لپاره خبره غلام غوس را کوي.
په غونډه کې د پښتنو د سیمو نه د جنگونو د ختمولو د قبایلي زلو د بیا ودانۍ او په قبایلي زلو کې د افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو د خلاصولو ترڅنګ یو دیرش نکاتي ایجنډا په متفقه توګه منظور کړې شو. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې په متفقه ایجنډا د عمل کولو لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو په استازو مشتمله یو کمیټه جوړوي.
ګونن ټول پښتانه د پښتنو په غم کې غمجن دي او رایو زیږي. دغه خوشاله خبره د پی ټی ایم رونه موږ سره ولاړ دي. موږ ان شاء الله دا ټولې مسلې مشترکو چې ټول غواړو د دې غم د خپل پښتنو مشترکه کول غواړو. دا چې کوم څونه پښتانه زمونږ د کوره بې کوره دي، هغه په هر شکل دي، هغه په افغانستان کې دي، هغه په پاکستان کې دي، موږ د دې واپسي غواړو، د دې د کورونو، د دې د جماعتونو، د دې د بازارونو تعمیر غواړو.
د جماعت اسلامی په استایتوب د غونډې تراغلی د جماعت اسلامی صوبایي امیر سینیټر مشتاق احمد خان په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
د پښتنو کورونو ته بغیر د اجازه ته د تلاشه په نوم باندې ورورتل دا زموږ لپاره ناقابل برداشت. دویم دا چې بارډر ټریډ چې کم دی دا د کولاو کړی شي، افغانستان سره څومره چې ټریډ پوینټس دي هغه د بحال کړی چې د دې علاقو تجارت په مخ کې باندې لاړ شي. دې سره سره چې دا کم ان اف سی کې 3% حصہ ده، دا کم 100 ارب روپے سالانه دي ترقیاتی فنډ ورکول دي، بارودی سرنګونه صفا کول دي، یا دا نور دا ټول سره زموږ اتفاق دی.
د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر هم د غونډې ته راغلی وو او هغه په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
پی ټی ایم مشر په بنو جلسه کې ویلیو چې موږ به پښتانه په یو ځای کوو او د پښتنو چې کومه مشترکه مسلې دي هغه به په یو ځای باندې راټولو. او دا د یوازې د یو تنظیم کار نه دی، دا وزن ډیر زیات دی، دا څوک په یو تنظیم یې په خپل سر باندې نشي اخیستی، نو په کار دي چې دغه د پاره ټول پښتانه کینی. نن د بده مرغه مشر په جیل کې دی او خو بیا هم دا ان پی چې کومه دا فاټه پاوله سره یو فاټه پاوله سره جرګره وغوښته، موږ ډیر په ښه نظر ورته ګورو.
غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم راغلی وو او هغه په غونډه کې د قبایلي سیمې د ولس د ستونزو د حل کولو ډاډ ورکړو او وی ویل چې د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ لپاره حکومت په روان مالی کال کې 3.8 ارب روپۍ مختص کړي دي او هڅه کوي چې د قبایلي سیمو د ولس ټولې ستونزې حل کړي، خو په دغه ستونزو حل کولو کې به لږ وخت لګي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د افغان کډوالو سلويخ کاله پوره کېدو په مناسبت دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د فروری په 12مه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستان د حکومت په مرسته په اسلام آباد کې دا دوه ورځنۍ کانفرنس جوړ کړی و چې وزیر اعظم عمران خان او د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتش ترڅنګ د شاوخوا 20 ملکونو وزیرانو، سفیرانو او په پاکستان کې میشت افغان کډوالو استازو پکې ګډون وکړ. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوال په مرحله وار توګه خپل هیواد ته ستانه کړي. په اسلام آباد کې زمونږ همکار احمد الله هم د کانفرنس ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د فروری په 13مه د کانفرنس په آخري غونډه کې د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د سفران وفاقي وزیر محبوب سلطان، د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد او د یو ان ایچ سی آر د دی سیمه ډایرکټر اندریکا راټواټه ګډون وکړو. کانفرنس ته شاه محمود قریشي وویل حکومت یې کله هم دا نه غواړي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال په زور خپل ملک ته ولیږي. پاکستان د کډوالو په عزت سره مرحله وار واپسي غواړي او دې لړکې نړیوالې ټولنې له خپل کردار لوبول پکار دي. غونډې ته د پاکستان د سفران وفاقي وزیر محبوب سلطان نوئل پاکستان کې افغان کډوالو ته ډیر سہولیات حاصل دي، په سرکاري هسپتالونو کې مفت علاج کیږي، د پاکستان په تعلیمي ادارو کې مفت تعلیم حاصلوي او حکومت یې ورته د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ هم ورکوي. د کانفرنس په پای کې مشال ریډیو سره په خبرو کې محبوب سلطان وویل
40 سال پرانا یہ افغان ریفیوجی
سلوی خلونو راهسي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي، نو موږ غوښتل چې نړیوالې رسنۍ درسته نړۍ ته دا وخایي چې په څومره ښه طریقې سره دا کډوال په پاکستان کې ژوند تیروي. د سره سره منګ نړیوالې ټولنې ته هم دا ویل غواړو چې پاکستان د خپل وس نه زیات د افغان کډوالو خدمت کړي او کوي. نو ورته پکار دي چې په تیرو وختونو کې کمې وعده کړې وي نه صرف هغه دې عملي کړي بلکې خپل مرستې دې راتلونکي لپاره هم د پاکستان سره جاری وساتي. د ذکر دا چې فروری پر 11مه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت په مرسته په اسلام آباد کې د دې دوه ورځني کانفرنس تابعه کړې وه چې وزیر اعظم عمران خان او د ملګرو ملتونو مشر نه علاوه د شاوخوا شلو ملکونو وزیرانو، سفیرانو او په پاکستان کې میشت افغان کډوالو مشرانو پکې ګډون وکړو. محمد شیرزاد چې په پېښور کې د افغان مهاجرینو د شورا غړی دی د کانفرنس په حقله مشال ریډیو ته وویل
دا کانفرنس جوړول دا ډېر یو ښه اقدام و، دا په وخت باندې یو اقدام و او دا د افغان مهاجرینو د آینده پروګرامونو لپاره ډېر یو اهم فورم و. الحمدلله مونږ چې څه امیدونه لرل د ډېرو ملکونو نه دلته د افغان مهاجرینو د کومک لپاره د هغوی د پرابلمونو د حل کولو لپاره تاسو ولیدل چې محمد قریشي صاحب په دې رابطه باندې د زړه د اخلاص خبرې وکړي او مونږ امیدوار یو چې مهاجرینو ستونزې به انشاءالله د دې کانفرنس نه بعد کمې شي نورې.
د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال 14 لکه پورې رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمېر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دی. دې ترڅنګ په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قامي ادارې نادرا او په افغانستان کې د پاکستان سفارتخانه په ګډه سره شاوخوا 10 لکه پورې نور کډوال رجسټرډ کړل. د پاکستان سفران وزارت وایي دا مهال 80% کډوال د ملک په خاریو او 22% په کیمپونو کې ژوند کوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د سواد په منګبره کې یو غیر دولتي ټولنې پرون یو غونډه جوړه کړې وه چې مقصد یې د ولس ضرورتونه، د هغوی ژوند ښه کول او د حکومتي منصوبو د پرمختیا په اړه خبرې شوې دي. په دې غونډه کې حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او ځینو نورو کسانو ګډون کړی و. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د پالیسیانو جوړولو په وخت کې له ولس رایه واخیستل شي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
د سیمینار په سر کې د مقامی غیر دولتي ټولنې لاسونو مشر اعظم خان ویل چې دوی کال 2019 نه د سوات او شنګلې په شپږ یونین کونسلو کې عام ولس ته د هغوی بنیادي مسلو په اړه د پوهې راوستو روزنه شروع کړې چې مقصد یې د ولس او دولت ترمنځ نیغ په نیغه رابطې جوړول دي.
چې یو داسې دوستانه ماحول جوړ شي چې په هغه کې چې څومره د دې سوسایټۍ کاغه زموږ لوکل سټیزنز دي، کاغه لوکل اتارټیز دي، کاغه لوکل ګورنمنٹ دی، څومره ادارې چې دي د هغو په منځ کې داسې یو دوستانه ماحول مونږ جوړ کړو چې کوم د ترقۍ کم عمل دی هغه مونږ په شریک وکړی شو. که زموږ څومره سرکاري ادارې دي، سرکاري سټرکچرز دي، هغه کمیونټی ته جواب دی.
سیمینار ته یو مدني فعال نور مالک ویل چې دوی په سوات او شنګله کې 2.5 لک نه زیات خلکو ته په دا اړه روزنه ورکوي چې پکې د مقامی حکومتونو مشران، صحافیان، د یونین کونسل او وارډ پکت د خیر ښېګڼې ټولنې او کاروباري اتحادیې هم دوی سره شریک دي.
مونږ یو ماډل پیش کوو چې راکه په دې طریقه کېږي چې په هغه کې شهرین او حکومت هغوی یو ځای کېني، یو بل سره خبرې کوي، دا ترقی به په ډېره ښه طریقه باندې وشي. بیا زموږ کوشش په دی چې په پوره صوبه کې یا په پوره ملک کې دا ماډل خلک اډاپټ کړي.
په دغه مهال د یادې ټولنې خزینه غړي رحیم باچا ویل چې دوی روزنه کې ښځې هم شامل دي چې دوی خپلې ستونزې او مسلې هم وپیژني او د چارواکو سره پرې بحثونه وکړي.
زموږ زنانه په ښه حکومتي ادارو کې دي، موږ د کوشش دا موکو چې هغه زنانه د هم راشي او دې د مخامخ شي. دا دوه قسم زنانه د کمیونټی نه او د سرکار نه، د دوه زنانه د رايوزي شي او د خپل اپس کې مسائل چې کم دینو لکاوي باندې باچی تو کی.
سیمینار کې د ضلع سوات پرستیال کمشنر ریاض خان ویل چې دوی د هر هغه ټولنې او مدني فعالانو سره مرستو کولو ته تیار دي کوم چې د ولس ستونزې هوارولو کې د دولت سره مرستې کوي.
د ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن طرف نه چې څومره راغلي نظر او سپورټ، او بلکې اوس دا نوې پوسټ چې کریټ شوی دی ای ڈی سی ریلیف، نو د دې ټول تعلق د دې ټول لغه چې دغه هغه دغه سره دی د ریلیف کارونو سره دی. نو زمان چې څومره کېږي نو انشاءالله دا امید کوم
سیمینار کې د صحت تعلیم زراعت او محکمو غړو بشمول ځایي سیاسي مشران هم ګډون وکړو او پریکړه وکړه شوه چې داسې غونډې به هر درې میاشتې بعد کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو په فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولی شئ. د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکې دی لن خبرونه لګل ایاز.
د افغانستان په تربت کې تیر شپه نامعلومه وسله والو پر یو چکپوز برید کړی چې په نتیجه کې د فرنټیر کور یا اف سی 15 سرتیری وژل شوی او درې نور زخمیان شوي دي. حکومت او د فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په دې اړه سندې ویلي. د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون د قبایلي ضلعو د ځمکو یا جایدادونو په اړه په قوانینو کې د ترمیم بل یا مسوده په اکثریت سره منظور کړه چې تر مخه به یې حکومت په دغه ضلعو کې د ولسي خیګړي یا سرکاري ملازمینو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو اختیار ولري. اپوزیشن ګوندونو په دې ترمیمي بل نیوکه کړی دي. پرون په پیښور کې په یو غونډه کې غونډه کې د پښتونخوا له سیمو د جنگونو د ختمولو د قبایلي ضلعو د بیا رغونی او په قبایلي سیمو کې له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو پرانستلو غوښتنې وشوې. د غونډه د عوامي نشتلګون په بلنه په باچا خان مرکز کې شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د زهریلا ګیس خارج کېدو له وجې تر اوسه لږ تر لږه سوار لس کسان مړ شوي دي. دا مسله چې د یاد خار په کیمیاړي سیمه کې د فروری له شپاړسمې شروع شوې ده. چارواکو په وینا په سلګونو نور کسان هم متاثر شوي دي او هسپتالونو کې درملنې وروسته فارغ شوي. د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي. ښاغلي غنی پرون په کابل کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډې ته ویل ژمن دی ټول افغانستان ته به سوله راولي. خو د محمد اشرف غنی نزدې ټاکنې سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیشن لخوا اعلان شوې نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له طالبانو سره خبرې دوام لري او دی له دې لرې سره لوزنامې ته د رسیدو یو امکان ویني. ولسمشر ټرمپ دا خبره پرون واشنگټن کې خبرارانو ته کړې ده. او د پاکستان د سوپر لیگ یا شل اوریز سیالي سبا شروع کیږي. د سیالو لومړۍ لوبه د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټرز تر منځ په کراچۍ کې کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سرته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي دنیا په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام تاسو لپاره ګل آیا جوړ کړی دی. وروسته بل او نیز خبرونه سباون هم لرو چې انیس اجمل یې تیاروي. راځي چې خبرونه واورو.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ روغ او آباد به. دا نور پروگرامونه په شان باندې نه خبرونه کې مدرتا د نړۍ لر بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د یورپ فضائي تحقیقاتي ادارې د لمر سترګي په لور خلای میشن لګلې دي. دا سولر اپریټر به د لمر سترګي ډیر نږدې څخه جاج اخلي. په دې میشن یو نیم ارب یورو لګه راغلې دي. په دې خلای جاز کې داسې سینسرز لګول شوي چې په ممکنه توګه د ستورو په اړه هم ګټور معلومات ترلاسه کولی شي. پوهانو د دې مشن مقصد دا دی چې ولې د لمر سترګې کې دومره زیات بدلونونه راغلي دي. د بی بی سی د یو رپورټ تر مخه کله ناکله لمر سترګې په سمدستي توګه په عربونو ټنه ماده او پیچلي مقناطیسي چپې خارج کړي چې له وجې په ځمکه ډیر زیات اثرات پریوزي. دې عمل ته شمسي طوفان ویل کیږي. د بدترین شمسي طوفان له وجې سټلایټس کې موجود الکترونیکی آلات کار پریک دي، فراتو کې خلل راځي او دا د بجلی ګریډز هم په وقتی توګه بند کړي. موقعین هیله لري چې د سولر اپریټر څخه به ترلاسه شوي معلوماتو پر اساس د شمسي طوفانونو پیشنګوئی کوونکي ماډلز نور هم خشي. دا د یورپ خلای ادارې پروژه ده. خو د امریکا ناسا ادارې هم په دې کې برخه ده او د دې لانچ کولو کې ډیره زیاته مرسته کړې ده. سولر اپریټر میشن په داسې لارې روان کړل شوی چې دا به د لمر سترګې په لور روان وي او یوازې 40 کروڑ 80 لک کیلومتره لرې به د لمر سترګې جاج اخلي. د لمر سترګې شدید درجه حرارت څخه بچ کېدو لپاره په خلای جاز کې یو لوی ټایټینیم ډال جوړ کړل شوی دی. د لمر سترګې له ځمکې څخه 15 کروڑ کیلومیٹر په فاصله کې ده. د دې رڼا ځمکې ته په 8 منټو کې رسیږي. د دې مقناطیسي فیلډ هر 11 کال کې په مکمل ډول بدل شي. په ځمکه تر ټولو لوی شمسي طوفان په 1959 کال کې ریکارډ شوی وو. د لمر په سترګو کې موجود تر ټولو لوی کندي پیمایش په 1970 کال کې شوی وو. دا د ځمکې د جسامت څخه 15 چنده زیاته غټه ده. یو مرموز شی چې لازمکه 1500 میلیون نوري کال لري ده په هر او شپاړو ورځو کې یو وار زمکه ته سیګنلز را لیږي. د ټایم مجلې دا راپور لمخې ساينس پوهان نه پوهیږي چې دا سیګنلز څه شایدې. خدا د فضا له ژورو څخه لومړنی باوري رېډي نه خېدي چې ساينس پوهان یې تاییدوي. د دې په وینا دا ډول سیګنلز په هر او شپاړو ورځو کې یو ځل ترلاسه کوي. ساينس پوهان تر اوسه پورې تر 100 زیات رېډي پیغامونه موندلي. دا غو په منځ کې یوازې سل یې تکراری ښکار شوې دي. لویدیزی ورجینیا پوهنتون د فضائی سیلونو کارپو لومیر ساینس نیوز ته ویل دغه سیګنلو په اړه له تحقیقاتو ورته څرګنده شوه چې هغه له ځمکې نږدې 1500 میلیونه نوري کاله لرې څخه رالیږل کیږي. برمودا ټرایانګل سره تړلې ډېر خوفناک او حیرانوونکي قصې تړل شوې چې له وجې د غزای له لسیزو راهیسې د توجه مرکز جوړ شوی دی. په دې ځای کې هوایی او بحري جازونه په غیر معمولي حالاتو کې غایب شوي دي. د دې له وجې د غزای ته ډبل ټرایانګل هم ویل کیږي. داسې ویل کیږي چې په 1925 کال کې د لومړي نړیوال جنګ پر مهال اس اس کوټوپاکسی نومي امریکایي بحري جهاز په دې ځای کې غایب شوی وو او په هغه کې موجود 2 مسافرو په اړه هم څه خبره مخې ته نه ورغلي. د دغه بحري جهاز لټون ډېر کلونو پورې وانو خو تر ډېر مودې پورې ساینس پوهان په دې کې بریا نه شو. خوشا فوسل کال وروسته یوې ډلې د دغه بحري جهاز ملبي موندلو لپاره هغه ځای ته ورغلي دي. فاکس نیوز رپورټ تر مخه د سمندري لرغونو آثارو ډلو او د لامپوزونو یوې ډلې د هغه بحري جهاز ملوا د فلوریډا سینټ اګاستن په سمندر کې د موندلو داوا کړې ده. د دې موندنې تفصیلات فاکس نیوز په ټلویزیون یو ساینس سیریز کې خپاره کړي دي. د نیوز ډاٹ کام نومي ویب پاڼې د 2018 کال د رپورټ تر مخه د برمودا ټرایانګل له وجې په تیرو لو کولونو کې تر اوسه پورې 1000 نه زیات کسان وژل شوی دي. د ذکر دا چې فلوریدا، برمودا او پورتوریکو سمندري خطي کې تیکون په شان سیمه ته برمودا ټرایانګل ویل کیږي. پټول نړۍ کې صارفین د لارو او ځایونو ته رسیدو لپاره ګوګل میپس نیویګیشن اپ کاروي او دا ډیر مقبول هم دی. خو په امریکا کې یو کس د ګوګل میپس په تکیه په منجمد سیند روان وو چې په اوبو کې پریوتو. دا پیښه د امریکا په میناپولس سره نږدې اسټون آرچ برج کې رامنځته شوې ده. یو کس چې د میسیسیپی منجمد سیند باندې پیدل روان وو او د واورې ماتېدو له وجې په اوبو کې پریوتو. امدادي کارکوونکو هغه تن ژوندی راویستې دي. د ده په خبره ګوګل میپس په مرسته روان وو. تر دې مخکې د جرمني په برلن ښار کې یو تن ګوګل میپس ته دوکه ورکړی. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې ګوګل میپس 15 کاله پوره شوي دي. ګوګل د نقشو اپلیکیشنز ډیزاین کې هم بدلون راوستی دی. د نړۍ شتمنو کسانو په فهرست کې په دویم نمبر بیل ګیټس دی. داسې رپورټونه ورکړل شوي دي چې بیل ګیټس په هایډروجن چلیدونکي کښتۍ اخلي. دا د نړۍ لومړی هایډروجن سپر یاټ کښتۍ ده. دا وخت بیل ګیټس د 148 ارب ډالرو شتمنۍ لري. د برتانیا ټلیګراف رپورټ تر مخه دا 370 فوټه ایکو لگژري شپ یو ډچ کمپنۍ ډیزاین کړې ده او د دې قیمت 36 کروڑ ډالر دی. په دې کښتۍ کې 28 ټنه وزني ویکیوم سیل ټانکس موجود دي. دا هایډروجن او اکسیجن یو ځای کولو سره بیجلی جوړوي او د دې عمل له وجې ګیس نه بلکې اوبه جوړیږي. دا سوپر یاټ یا کښتۍ 2023 کال کې جوړېدو امکان دی او دا به ماحول دوست هم وي. پورټج کمپنۍ د دې رپورټونو تردید کړی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم برډز آف پری په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې 10 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم بیډ بوایز فار لایف په دویم نمبر دی چې د 370 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم 1917 دی چې د 370 ملیون ډالر کاروبار یې کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بلنګ په لومړي نمبر دی چې د 3 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم سکیرا په دویم نمبر دی چې د 5 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جوانی جانی من دی چې د 15 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د برتانیا سینما مشهور جیمز بانډ سیریز 25 فلم ټریلر خپور شو دی. په ټوله نړۍ کې د جیمز بانډ فلمونه ډیر زیات مقبولیت لري. د جیمز بانډ سیریز لومړی فلم په 1922 کال کې نمایشه لپاره وړاندې شوی و. د جیمز بانډ سیریز تیرو څلورشتو فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ و ارب ډالرو کاروبار کړی دی. د جیمز بانډ نوی فلم نوم نو ټایم ټو ډای دی. په فلم کې مشهور اداکار ډینیل کریګ د جیمز بانډ کردار کړی دی. دا د ډینیل د جیمز بانډ څلورم فلم دی. په فلم کې آسکر ایوارډ ګټونکی رامی ملک هم کار کړی دی. په فلم کې ډینیل د برتانیا خفیه ادارې MI6 ایجنټ وي او د امریکا جاسوسي ادارې د یو ایجنټ په مرسته د لادرکه ساینس پوهه د موندلو کوشش کوي. فلم نو ټایم ټو ډای به د اپریل په 2 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
The world is arming faster than we can respond. Where's 007?
I need a favor, brother. You're the only one I trust for this.
The world's moved on, Commander Bond.
You were 00?
2 years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee.
It's the most valuable asset this country has. If you feel yourself losing control, I'm not going to lose control.
James Bond. License to kill. History of violence. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. Mine will survive long after I'm gone.
History isn't kind to men who play God.
هالیوډ سینما سیریز اکوایټ پلیس دویم فلم ټریلر خپور شوی دی. دا یو هارر فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2013 کال کې نمایشه لپاره وړاندې شوی و چې په باکس آفس کې ریکارډ 370 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی و. په فلم کې مشهور اداکارانو ایملی بلانت، جان کراسنسکی کار کړی دی. فلم اکوایټ پلیس په 2 مارچ نمایشه لپاره وړاندې کیږي. سینما نوی فلم گنز آف بنارس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. په فلم کې د هندي سینما نوی ځوان اداکارانو کار کړی دی.
یہ ہے کاشی یعنی شیف کی نگری بنارس اور ہم ہیں یہاں کے گنز آف بنارس یعنی آج کے یووا لونڈے.
هندی سینما اداکار ٹائیگر شروف فلم باغی 3 ٹریلر خپور شوی دی. دا دی سیریز دریم فلم دی. دی سیریز لومړی فلم په 2018 او دویم فلم په 2013 کال کې نمائش ته وړاندې شوی و. دا یو ایکشن فلم دی. په فلم کې شردا کپور او رکیش دیشمکھ هم کار کړی دی. فلم باغی 3 به د مارچ په 18 نمائش ته وړاندې کیږي.
لوگ رشتوں میں حدیں پار کرتے ہیں. میرا ایک ایسا رشتہ تھا جس کے لیے میں نے سرحدیں پار کر دی. بابا ہمیشہ کھلاتے تھے نا, اور بتا کیا چل رہا ہے؟
فی الحال ہم کھجور کھا رہے ہیں. ارے لگتا ہے بیک اپ ٹیم آ گئی, تم رکو, ہاں ہم آتے ہیں.
وکرم,
یس
Vikram, Vikram, go and marry this. Hey, don't leave me, Michael. If anything happens to my brother, I'll kill both of you.
We are not two. We are not 100. We are a whole country.
Jab bhi hum mushkil mein hote the, hum chilla ke usse bulate the.
Rani!
بھائی کو کچھ ہوا نا, تم قسم ہمارے باپ کی, تمہارے دیش کو اس دنیا کے نقشے سے مٹا دوں گا.
قدرمن اوریدونکو, تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام سباون. اوریدونکو, دا اونۍ په سباون خبرونه کې د سکولونو په درنو بستو یا بیګونو له زده کوونکو, میندو, پلرونو, استادانو او چارواکو سره خبرې شوې دي. د دې ترڅنګ له یوې ماشومې مرجان مقصود سره مرکه هم لرو. خبرونه انیس اجمل جوړه کړې ده. اوریدونکو, په پاکستان کې اکثره ماشومان سکولونو ته د درنو بستو وړلو شکایت کوي او وایي چې د بستو وزن یې ډیر زیات وي. په روانه خپرونه کې هم پر دې موضوع خبرې کوو او د دې ترڅنګ له یوې تکړه ماشومې مرجان مقصود سره مرکه هم لرو. د تیر کال په نومبر کې ځینو حکومتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د بستو د وزن په اړه یو داسې قانون سازي کوي چې له مخې به د بستو وزن د ماشوم د وزن مطابق 45% وي. د تعلیم لپاره د وزیر اعلی پخانی سلاکار ضیا الله بنگش مشال ریډیو ته د دې قانون د جوړولو د ضرورت په اړه هغه مهال ویلي وو ډیر ضرب په ماشومانو د درنو بستو بوج کم کړي.
دی ضرورت خو موسه دا د څکلنا راغلی و ما مکلنا دا ایجوکیشن ډپارټمنټ چارج ته, نو اکثر به ما دا مشوبان کتو خاص کر دا پرایویټ سکول نو مشوبان او دا موږ پرایمټ لیول کې مشوبانو نو هغه ډوره غټه غټه بستی وي, هغه مشوم غریب بالکل به مجای بي چټه شي و مور باندې یو اوس کې اکټ لګی تیار پو هغه لا ډپارټمنټ ته موږ ستونه دي او هغه بس ویټینګ وشي ویټشي نو هغه بیا سمجلی کابینټ او هغه بعد بیا سمجلی ته پیش کوم او بیا دا بعد لاګو کوم په دې فضل کے بھی کے پی کے اور اگر پر بل دا طریقہ من کری دے سیوخ مطلب سیرا کے نصاب کے لگ کمیرہ اور بل حوالے سر ادارے سے لگ نورم مشہور من از بوجھ کا مون برا تئی پسکول کی موجود کی اور لوکرز اور تجڑام کار بکی اور پل بکس بکس پل بکی گری کی نصاب بل ڈرام سسٹم ہوتا کم شوری کام دام شوری شدو پیا ما مشہور تو بلکل بیغم ہوئی اور پل سکول کا برازی سکول کی بکار گئی تو بلے با بیام پورٹ.
په خیبر پختونخوا کې زده کوونکي وایي سکولونو ته درنې بستې وړي چې پکې د سکول د کتابونو او کاپیانو نه علاوه د هوم ورک یا د کور د کار لپاره جدا کاپیانې وي. په دې اړه سره ځینو ماشومانو خبرې کړې دي, راځئ چې وویرو.
جی, زه روان عمر خان دی. زمونږ بیگونه دونه درون دي کنه چې زه بل ورځ پیراولې دم دا خدای دې په کال یا فیس لږ کم کی او یا دغه وکي بکسونه یا کم کی لږ ډېر
بیگ خو بکس ډېر زیات دي او موږ په لکه ټیچرز لپاره کار دي چې لکه موږ هغه راکې سي کم ډیلی کم کې کار کیږي او چې لکه موږ خو فل بیگ په فل بکس راوړې ټول بیگ راوړې کنه چې لکه دا وی راته چې کوم سبجیکټ کې ډیلی کار کیږي چې لکه هغه بکس راوړې.
السلام علیکم زمان هم دی ادم زمان دیر زیاد بوکس دی ریدر یو میاشم نیشوی دی پیزون را تووی او بیا ریدر که دی چی بل ریدر را والی او منگ تا دیر تکلیف همی در بیگز نا چی دیر هیوی زی
مند پلرونه اکثره دا شکایت کوي چې د ماشومانو د بستو زیات بوج لوجي د غي په سټ اوګو عملا درد وي وی وای د درنو بستو لوجي اکثره ماشومانو سره سکولونو ته پخپل ورسي د پی خبري وي اوسیدونکو شبانه غفار مشال ریډیو ته ویل چې اول کلاس ته تر رسیدو وړاندې په پلی ګروپ یا نرسري کې هم د ماشومانو کتابونه او کاپيانې زیات وي چې د عمر په لحاظ سره پر اغي یو بوج وي
پلے گروپ معشوم چی دے کنا تم رڑے سبق سنگ ویلی شی کارٹون ورتو لگوا بلس ورتو لگوا تا سب گارک ورتا سٹڈی شوری کی نو آگے خود ڈسٹرب کی ہی کنا تم رڑے بکس آگے نشی ویلی معشوم دے خام خا چی تم را بو جوڑی کنا کم یو نازے خوب خوگی گی کنا ولی دیر خوگی گی چی ماما زما دا دی ان لاسنو خوگی گی نو خام خا ملاکم درد رازی نیسی آگے سرم دی نیم لان دی بھی اور نیم پاس سی
په یورپ او ځینو نورو هیوادونو کې بیا د تعلیم نظام د پاکستان لاغي بدل دی هلته ماشومان سکول ته په خپلو بستو کې خوراک د خپلې خوښې کتاب او یا د خپل ضرورت نور سامان وړي خو دې ته اړ نه وي چې د پاکستان د سکولونو په څیر به په بستو کې کتابونه او کاپیانې خامخا وي د اروپا او ځینو نورو هیوادونو په سکولونو کې ماشومانو ته د کتابونو نه زیات د عملي مشاهدې له لارې زده کړې ورکول کیږي او ماشومان زیاتره څېړنو ته هڅول کیږي بلخوا ډاکټران هم دا وایي چې د ماشومانو اډوکي نازک وي او د درنو بستو د اوچتولو توان نه لري ډاکټر ناصر حسین په دې اړه وایي
دینا جو مرض لګیږي هغه ته ویل شي ته سکولیوسیس مطلب دا چې سکول ته کله بچی چې هغه کومه بسته څنګ ته چي اخر کې هغه بسته کله درنده وي وزن زیات وي نه بچی به ټیل ټیل سي کوک سي څوک کوک سي هغه د عادت ته جوړ شي هغه کوم کالم دی ورټیبرل کالم کوم مسل دی هغه طرف ته دو لگ پول شي نه به هغه وجنه د بچی لکو کوک سي سکولیوسیس پرابلم دوکې راځي
د ریپورټونو له مخې په فنلند کې زده کوونکو ته د کور لپاره د سکول کار یا سبق نه ورکول کیږي د دې هواد په ځینو سکولونو کې ماشومان یوازې په سکول کې سبق وایي او په کور کې اغي بیا د نصاب نه علاوه د خپل خوخي کتابونه لولي او یا د خپل خوخي بل سکار کوي په مومندو کې د استادانو اتحادیې او مشر سید محمد مومند وایي چې سرکاري سکولونو کې د ماشومانو بستې زیاتې درنې نه وي ځکه چې الته د وسایلو د کمی او تعلیم د زوړ نظام له وجې د ماشومانو کتابونه او کاپيانې د شخصي اغي په نسبت ډېرې کمی وي
نو دا خو داسې نه کوي چې اکثر لکه ګورنمنت سکولونو وایي چې کم دین او اغوي خو دومره غټ بیگونه نه دغه کې خدا زیات دا پریکټس دا په پرایویټ سکولونو کې کی کنه او غوی مطلب چې په دې باندې د پیرنټس ته دا شو کول غواړي چې را تعلیمي اداره چې موږ دا غټ غټ کتابونه د سټوډنټانو ته د خپل سکول پبلیسټي دوی کوي دا پرایویټ سکول کې د دې خبرو په زمن کې چې کم دین او غوی هغه ماشومان باندې یو بوج غورځول دا په سرکاري سکولونو کې دا پریکټس ډیر کم
خدا چې د سرکاري په نسبت د شخصي سکولونو بستې درنې ولي وي د تعلیمي چارو په عمران خان چې په شخصي او سرکاري دواړو سکولونو کې د استاد په حیث کار کړي وایي چې شخصي سکولونه ماشومانو ته وایي چې د کور د سبق لپاره به جدا کاپيانې وي او ځینو پکې د کمپیوټر ورزشي او یا د بیلابیلو ژبو د زده کړو لپاره د کتابونو اضافه هم کړي ده نو ځکه یې کتابونه زیات وي عمران خان زیاتوي
چیزر کلاس تراش مورو تیم چی کم سبجیکٹی اگه کافیان رواخ لین ناگی سر دونه دیر کافیانی چی پڑو منی پینزو منٹ الاس منٹو ہو ماشوم پدی کیو لگی چی جو یو کافی را بارگی چکی چی دا انگلیش سبجیکٹی کا میت سبجیکٹی پدی کی دا گی بلا ٹیم زائشی دما پا خیال لیا دونه کافیانی و دونه بوکس دورت خونیش نا یا یو دو کافیانی او آغا دی سٹوڈنٹ زان سر روڑی او بوکس چی کم دی بوکس چی دارے سکول کی پاتی کی
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت تر اوسه د درنو بستو په اړه قانون ولی منصور نه کړ په دې اړه مو د تعلیم محکمې ترڅنګ له حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادی مشر سباب خان بیا وای شخصي سکولونه غواړي چې ماشومانو ته له وړوکوالي د ساینس، مذهب او حساب ترڅنګ بیلابیلې ژبې ورزده کړي چې هغوی د نهم او لسم کلاس امتحانونو ته له وړوکوالي تیار شي. نوموړی وایي حکومت د تعلیمي نظام بدل کړي نو شخصي سکولونه به هم پر ماشومانو د کتابونو او کاپیانو بوج کم کړي.
کتابونه ډېر مطلب دا دی یا کاپیانې ډېرې حکومت لدا پکار دی چې کم اسپیشلی دا زمونږ کم سکولونه چې دي په هغې کښې داسې سسټم رایټ شي لکه څنګه چې په نورو ملکونو کښې دی. لکه په جاپان کښې به مونږ دا وایو چې یاره د تړه پورې یا د سیکنډ پورې هلته سره د ایگزامینیشن تصور نشته. مونږ په خپلو هم د دې خبرې نه ډېر زیات مطلب دا دی خلاف یو، په دې باندې ډېر زیات غمجن یو چې ماشومان چې دي چې دا د دې قید نه آزاد شي. چونکې هغوی ته نوټس لیکلی کېږي، دلته خو کریټیویټي شته نو کانسپچوال میتډ آف ټیچنګ دلته نشته. نو واړه رټي لګی او تر څو پورې چې هغوی سره نوټس نه وي، هغوی دا لیکچر نوټ کړی نه وي، هغې کښې هغوی هینډس نه اخېستي، نو د هغوی دپاره مشکلات دي. د وجې نه د هغوی بستي غټي، د هغوی کاپیانې غټي او دا ماشومان دا بستي چې دا بیا ګرځوي.
او اوس له یو تکړه ماشوم سره مرکه. مرجان مقصود په پېښور ماډل سکول کې د اتم کلاس تک کمون کې ده. مرجان نه یوازې د سکول په سبق کې تکړه ده، بلکې د لوبو مقابلو ترڅنګ انځورګری هم کوي. راځئ چې له مرجان سره دا مرکه وورو. ښه نو مرجان، ډېره ډېره مهرباني چې تاسو موږ له وخت راکړو په پروګرام کې او موږ سره هم خبرې وکړلې.
خبره نشته.
ښه نو څنګه مرجان، په سکول سبق کې ته څنګه یې؟
زما چې کوم استادان دي نو هغه زما مور ته وایي چې دا ډېره هارډ ورکینګ سټوډنټ ده او دی چې موږ کوم کورس ورکو یا څه ورکو نو دای په ټایم کوي، زه ټاپ ټین کې راځم.
ښه صحیح. او ته په اتم کې یې نو ته څنګه د سکول چې کوم کتابونه دي د هغې کتابونو نه علاوه ته نور کتابونه ګورې؟
زموږ په سکول کښې لایبرري ده، چې ټایم ملاو شي نو زه بس هغې نه بیا زیات بوکس ایشو کوم کله نا کله.
نو کوم قسم کتابونه دې خوښ وي په هغې کې بیا؟
په هغې کښې زما چې دی د ناولس ډېر خوښي، لکه ساینټسټ بوکس نه وي دغه زما خوښي.
ته وایي چې ته کله کله ناولس هم ګورې، نو ستا په خیال باندې چې یو انسان کله ناولې ګوري د هغې نه هغه ته څه فایده کېدای شي؟
بس هغې کښې یو داسې سبق ورکړی چې کوم انسان لکه ډېر ډیپ سوچ کړي هغه انسان بوزي چې انسان ته لکه په خپل ځان کښې هغه داسې غلطیانې معلومې کړي چې او زما کښې دا غلطي شته، بس هغې د وجې لکه ناولس ډېر امپورټنټ دي.
یعنی هغه ستا یو ویسټم چې دی هغه زیاتوي، هغه تور سره نور هم ښه کېږي. بل مرجان، ډېر خلک داسې هغې د کتابونو شوق نه ساتي، هغې یعنی سوایي کتابونه نه ګوري، صرف د سکول کتابونو پورې نښتې او وایي چې بس همدغه کې هر څه دي. نو ته هغسې ماشومانو ته به څه وایې چې کوم دا نور کتابونه مو ګوري او هغې سره لږ څنګه چې ته ناولې ګورې؟ که نه
داسې زما په سکول کښې شته ماشومان لکه زموږ په سکول کښې یو جنید هغه ډېر زیات انټلیجنټ ده که نه، نو هغه لکه همېشه فرست پوزیشن هولډر ده، نو هغه هغې نه چې نور څوک د هغې د کورس نه علاوه کوشچنس سپوز کړي نو هغې له هغه بالکل نه ورځي. او چې کوم کلاس کښې دا نور ماشومان دي نو چې هغوی نه ټیچرس سپوز کړي نو هغوی ورځي، نو په کار ده چې دوی ته لکه د کورس د بوکس دي هم ریډ کوي، هغې باندې هم ځان پوه کوي، هغه دې هم یاد دي، خو دا نور بوکونه دي هم ریډ کوي، ځکه زمونږ چې کوم لکه ټول لایف دی هغه صرف په دې بوکس باندې نه ده.
ښه. او مرجان، یو بل تپوس ترنم کومه چې په د سکول کښې کوم اکثر ګیمس کېږي، داسې نورې مقابلې کېږي، په دغو کښې ته ایسه اخلې او که نه؟
نو زه په سپورټس کښې هم انټرسټ اخلم، یو خو سپورټس داسې کوي لکه زمونږ دماغ ډېر کلاو کړي او موږ فرش ساتي.
بالکل. او د دې نه علاوه مرجان، ستا کوم نور داسې شوقونه شته چې هغه ته کې؟
او زما سکیچنګ هابي ده، لکه زما هینډرایټینګ دومره نه خو ما یو ایپس ډاونلوډ کړی دی چې په کوم په تھرو لکه ته ډېر ښه سکیچنګ کولی شم.
صحیح ده. او مرجان، خاص کر که کلو کې مونږ وګورو که نه، ډېرې جنکې داسې وي چې هغه لکه اوس ته فرض که اتم کې یې، بیا هغه داسې لسم پورې ورسېږي، یا ځینې داسې چې اتم پورې سبق وایي بیا مخکې ډېر سبق نه وایي، سبق پرېږدي، څوک د چا څه مجبوری وي یا د چا ودونه وشي یا د چا څه نورې مسلې وي، ته څه وایې چې د جنکو لپاره تعلیم څومره ضروري دی؟
ډېر زیات ضروري دی جنکو لپاره، ځکه چې جنکۍ چې دی که نه زموږ په معاشره کښې جنکو لپاره لکه دومره ازادي نه ده نه ده ورکړي، نو هلکان چې دی هغه خو بیا څه نه څه کار وکړي، خو جنکۍ لپاره خو چې دی دومره لکه ازادي نه ده ملاو شوې که نه، چې هغه لکه مطلب هلکانو په شان کښې ځان کړي. نو بس جنکو ته په کار ده چې هغه ول چې دی سبق ووایي، ځکه چې هغوی ته بیا ښه جاب ملاو شي، چې لکه دا جنکۍ چې دی بیا واده شي که نه، نو که هغوی سبق ووایي نو هغوی خپل ماشومانو هم ښه لکه چیټ کولی شي هغوی.
مرجان بل تپوس تر ندا کوم چې ته سوای چې کم نظام تعلیم دې زمونږه او کم طریقې کار دې په سکول کې هغه طریقې کار سم دې د موجوده وخت مطابق
کزم پاکستان کې داسې کار کوي کنه زموږ په خبر چې کم دې هغه کې چې دې د 9 بوکس راوالي او نیم په 8 کې ډیوایډ کی او نیم په 9 کې کنه نو بس بیا هغه بوکس دوه کال وي بیا موږ د 9 د بورډ لپاره تیار کی نو چې راځم د 9 بوکس په 8 کې ویل چې دوه میاشتې موږ هغه بوکس وویل نو موږ ته چې 8 بورډ شو او دا بوکس په 8 وسنه پکاري کی ځکه چې دا د 9 بوکس دي موږ دا د 8 بوکس مو واغستل چې 8 بوکس موږ واغستل موږ هغه بیل شروع کړ چې واپس موږ هغه وویل یو میاشت واپس میسج راغی چې نه بورډ کینسل شو زموږ پرنسپل موږ ته وویل چې دې بوکس ته فائده نشته نو راځي موږ واپس د 9 بوکس شروع کړو چې بل تاسو بورډ ته لکه تیار یې موږ واپس د 9 بوکس راوغستل موږ هغه ویل چې موږ هغه ډېر ټایم وویل واپس میسج راغی چې نه 9 لکه 9 بوکس مو وای 8 واپس بورډ شو نو دا لکه واپس موږ بیا د 8 بوکس راوغستل موږ ته لکه زموږ بالکل کنفیوز شو بدوانو بوکس په منځ کې چې موږ څه وکړو موږ ته واپس 8 کورس وایو په 20 ډیز کې موږ ته د ټول د میډ ټرم کورس 8 کمپلیټ کو او د هغې نه پس چې دی زموږ بیا دغه واغستل ډیټنشنز واغستل نو هغې دومره ماشومان دومره ذهني خراب کړو دومره ذهني خراب کړو چې هغه لکه بالکل سبق نه زده وشي ایون زه ته په خپله بیمار شم زما په لاس کې چې نور ماشومان هغه ته ځان له ذهني بیمار شي ځکه چې هغه په هر یو ماشوم پاره چې زما خامخ راشي هر یو ماشوم زما په لاس کې دی چې هغه سبق وایي ډېر نه ډېر نو بیا داسې وړې زموږ سره کېږي سکولونه والا څه غلطي لکه هغه خو بس حکومت سوی هغه هغه کړ
نو مرجان ډېره مهرباني چې دا موږ له وخت راکو دومره مزیدارې خبرې در سره وکړلې
ثانک یو
اور ادن کو د مرجان مقصود مرکه تاسو ورېدل هم دې سره زمونږ د نننې خبرونې وخت ختمي کې تر راتلونکي بل خبرونې پورې معنی سجمل ته اجازه راکې خوشاله اوسه
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو